द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن 8 بجے افغانستان کے دما خام ونی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروازے 10 بجے شیوی دے د جمی روز دا کال دے 2015 د نومبر د میاشت دے 14 منٹا دا د ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه کے ز انیلا خالد
او ز اشفاق محمد
تاسو ته هر کلی وایو اول تاسو پام را ګرځو د خبرونو سرټکو تا
د پاکستان قومی اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته په یو خط کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې د وړو سبو حقونه وخل شول نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. هم د پیپلز ګوند سینیټر فهد الله بابر وایي
جواب نہ آیا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کارڈار کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وای د زلزلہ ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ورکړل شوې نه دي خو وای تمدا ضربې ورکړي.
فیڈرل گورنمنٹ ایک تاخیر ہے, ایک دو چار پانچ دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
او دا امریکا پوزوائی پر شام کی یہ یو ہوائی برید کی دا برطانیے دا داعش بدنامہ مشر جہادی جان وجلے. جہادی جان پا خواب پا ویڈیو گانو کی دا یرغمل شو کسانو نا دا سر پا قلم کولو کی خودل شوے دے.
او استاسو پام را گرزو دا خبرونو تفصیل تا.
په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي شورا په سر د مخالف ګوندونو مشر د پیپلز پارټۍ غړی سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته خصوصي خط کې لیکلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د غربي لارې په ترجیحي بنیادونو جوړولو د کار پوري شي. نوموړي خبرداري ورکړی دی چې په دغه منصوبه کې د وړو صوبو حقونه وحل کیږي او که حکومت د وړو صوبو حقونو ته پاملرنه ونه کړه نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. د پاکستان او چین اقتصادي شورا پر سر اکثره حکومت مخالفه ګوندونه او ملت پاله ډلې نیوکه کوي. د دغې لارې پخوانۍ نقشه بدلیږي او حکومت غواړي چې د دغې منصوبې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسي. ولی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د دغې منصوبې ګټې به ټول ملک ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د فاټا پارلیماني غړي د وکیلانو اتحادیه او د سیاسي ګوندونو اتحاد په دې سلا شوي چې د قبایلي ولس په ضد د انګریز د زماني جوړ قانون اف سی آر د ختمولو او د 22م آئینی بدلون د منظورۍ د پاره به خپل ګډ کوششونه جاري ساتي او د قبایلي ولس د بنیادي حقوقو ترلاسه کولو د پاره به د خپل غوښتنو نه رسیدو کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا غوښتل شوی ځنی قبایلي مشرانو او د 22م آئینی بدلون مخالفه سو پارلیماني غړو ترمنځ غونډه وشوه چې پکې قبایلي مشرانو ګیلې څرګندې کړې دي چې 22م آئینی ترمیمی بل د وړاندې کولو په وخت د دوی سره سلا نه وشوي نو ځکه دوی مرسته نه کوي.
پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د فوز د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفګان ښکار کړی دی. خو د دې ترمیم ځنې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالتي جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ توندلاریتوب او د ترخګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت دی. په دې نوي ترمیم کې د وړاندې نه د جوړ فوزی عدالتونو په چارواکو او گواهانو باندې د ملک په بل عدالت کې مقدمې نشي چلول کېدې. په دې حق له اسلام آباد نه د ډیورډي خبريال پیرویل شاه نور تفصیل لري.
پاکستان آرمی ایکٹ کال 1952 کې منظور کړی شوی ترامیم او تر مخ د ترهګرۍ د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دي او د نوې بدلونونو د لاندې دغه عدالتونو کې ناس فوجي ججانو سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلې شي او د خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سر ته رسولې شي. د نوې ترامیم او د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه گرفتار شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو د ترهګری او مذهبي انتها پسنده د خورولو په تور د مخ کې نه گرفتاره کړی وی او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جواب ده نه مکمل استثناء هم حاصلوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په محل د مخالفه پیپلز ګوند تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړو سخت احتجاج کړی او د مخالفه ګوندونو غړو دریس خپل کړو چې مرکزی حکومت ته دا نه دی هیرول پکار چې پاکستان کې دا وخت یو فوزی امریت نه بلکې جمهوری نظام چلیږي او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو هیڅ جواز نه جوړیږي کم چې واکمنه ګوند په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت نیوکی کړی دی چې د زلزلې په لړ کې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د وزیر اعلی خصوصي معاون او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې دوی زلزله ځپلې سیمو کې 8.5 ارب روپۍ وستلې دي چې پکې 2.5 ارب روپۍ مستحق خلکو کې ویشلې شوي هم دي، ولی مرکزی حکومت چې کوم امداد اعلان کړو هغه لا تر دې دمه نه دی ورکړی.
د طالبانو جدا شوې ډلې د جمعې په ورځ د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې انخطو کې د ملا منصور دادالله د وژنې اطلاعات رد کړي دي. یو ورځ مخکې د زابل د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلي وو چې په دې سیمه کې د طالبانو مشر ملا منصور دادالله د جنګیالو سره په انخطه کې وژل شوی دی. امریکایي خبری ادارې اسوسییټډ پریس زابل کې د طالبانو د یو کمانډر د نوم نه څرګندولو په شرط خبر ورکړی و چې ملا منصور دادالله د هغه د محافظانو څخه یو په ډزو سره وژلی دی. خو د خبری ادارې فجواک تر مخه د طالبانو د جدا شوې ډلې وایان قاری حمزه سپیناوی کړی دی چې د هغوی مخالفین انخطو کې ځان ته د اوښتې درنې مرجوبلې پټولو په غرض د دادالله د مرګ په اړه پروپاګنډا خوره کړې ده.
د امریکا فوز ویلی دی د داعش جنگیالی جادی جان یې په یو فضائی کاروای کې وشتلې ده. پینټاګان ترجمان پیټر کاک یو بیان کې ویلی دی چې شام کې د داعش په مضبوط زاله رکا کې محمود اموازی په نخ کړلې شوی دی. نوموړې وایي د شپې د ترسره شوی دغه کاروای د نتیجو جاج اخلي او څنګه چې مناسب وي د لړکې با نور معلومات ورکوي. په دې حق باندې زموږ همکار شعیب زاده یو رپورټ جوړ کړی دی، تفصیلات تاسو ته اورو.
په کویت کې زیږیدلی اموازی د برتانیې نه تعلیم ترلاسه کړی او هغه د تیر یو کال نه د داعش ګڼو هغه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې پکې غربي هیوادونو سره تعلق لرونکي یرغمل شوي کسانو نه سرونه قلم کوي. په تور نقاب د خپل مخ پټون کې د غتن د روان کال په شروع کې د میډیا لخوا په جنګلو د اموازی په نوم سره شوی و. د هغه په ویډیوګانو کې چې کم کسان وژل شوي هغوی کې امریکایي صحافي سټیون سورتلوف، جیمس فولی امریکایي امدادي کارکونکي، عبدالرحمن د برطانیې امدادي کارکونکي ډیوډ هانز او ایلن ننګ او یو جاپانی صحافي او ګڼ نور هم شامل وو. د موازی د ملګرو او اشنا خلکو خیال دی چې هغه په 1300 کلونو کې د افریقا او منځني ختیځ د سفرونو په مهال د توندلاریتوب خواته اوښتی و. دا اطلاعات هم مخې ته راغلي چې هغه په شکمنه توګه د سومالیا توندروډلې الشباب سره تړلی پاتې شوی دی. په شام کې د جنگ سرانه کوونکي یوې ډلې نن ویلي د دوی د معلوماتو تر مخه نن د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هوایی بمبارۍ کې د داعش توندرو ګوند څلور غړي وژل شوي او په دغو کې د برطانیې سره تعلق لرونکي یو مشر غړی هم شامل دی. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا ویلي چې د دوی چې هغه د دې خبرې پخلی نشي کولای چې جهادي جان وجلې شوی او کنه، خو د داعش پر ضد روان کمپاین په سر یې د امریکا مننه کړې ده. دغه په وینا کنن شوی د غبرید پخلی کیږي او دا خبره رښتیا وي چې جهادي جان مړ شوی دی، نو دا به د داعش ډلې په زړه گذار وي.
په عراق کې کوردی جنگیالیو د امریکایي پوځي ځواکونو او هوایي بمبارۍ په مرسته د عراق شمالي سیمه سنجار خار باندې د داعش وسلوالو د ډلې قبضه ختمه کړې ده. دغه عملیات د زیارت په ورځ د سیمې یوې لوی لارې نه پیل شوي وو او کوردی جنگیالیو سخت جګړې نه وروسته هر چیک پوسټ په خپل قبضه کې واخیسته او د داعش ډلې د وسلوالو ترلاسه کولو لارې یې ټولې وتړلې.
د امریکای B-25 قسمه بمبار جنگی جهازونه د روان هفته په سر کې د سویلی چین په سمندر کې په هاغو جزیرو پرواز کړی دی چې امریکا پې د چین داویداری نه مني. د امریکای بمبار هوایی جهازونه په دغه د امریکای بمبار هوایی جهازونو ته په دغه موقع د ځمکې نه د چین فوزي چارواکو زبانی خبرداری هم ورکړې وه. د امریکای دغه دوه بمبار هوایی جهازونه ګوام کې د امریکای د فوزي اډې نه الوتی وو او هم په دغه اړه واپس کوز شول.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سره نه بخنه غواړم. د ډیوا ریډیو خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډي سي نغوا کې خبري خبرونه دوام لري او د خبري خبرونه په سر کې زو د پاکستان سرکار اسلام آباد ته چرته چې په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلې دی او په دغه خط کې هغه د وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او د چین اقتصادي لوی لار باندې ګټې دي یوازې پنجاب ته نه وړل کیږي او د وړو صوبو حقونه دي هم په پام کې وساتل شي. د ویلي دي چې مغربي لار کوم چې د خیبر پښتونخوا او سند څخه تیریږي وای چې د دغه لارې جوړښت لومړی کې د دغه وروستو په سنټ کې هم مخالف ډلو د موجوده حکومت په دغه تګلاره باندې نیوکې کړې دي او وای چې دغه مخالف ډلو د سنټ د غونډې څخه بایکاټ هم کړی دی، واکاوټ یې کړی دی. بخنه غواړم په دغه باندې به تاسو نور تفصیل زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم ته د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د تحفظاتو ډکلیک لیږلې دي او ویلې دي چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول او کوچنۍ صوبې نظرانداز کولو څخه منفي نتیجې مخې ته راتلی سي. بل اړخته سینټ کې هم د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون نه کولو د حکومت ته باور باوجود مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د شک څرګندونه کړې ده او په دغه معاملې د سینټ څخه علامتي واکاوټ هم کړی دی. وزیر اعظم ته لیکل سوي لیک کې خورشید شاه ویلي دي چې یوې صوبې ته ګټه ورسول لپاره د کښنی مغربي روټ پر ځای په اقتصادي رهداري منصوبه کې اوږده مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي چې له وجې د پنجاب په ضد د نورو صوبو له اړخه خفګان سیوا کېدی سي. خط کې لیکل سوي دي چې د رهداري منصوبې زیات پاور پلانټس په پنجاب کې لګول کیږي او سند چې د ټوله هیواد 80% ریونیو ورکوي د نورو کښنی صوبو په شمول نظر اندازه کیږي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د منصوبې بې ته غیر مساوي تقسیم په نتیجه کې د منفي نتیجو خبرداري ورکړې دي او ویلې دي چې دغه تاریخي منصوبو څخه په کار دي چې ټوله هیواد ګټه ترلاسه کړي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د ټولو تحفظات لري کول صلاح مور کړې ده. بل پلو ته د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون په اړه په سینټ کې هم خورا بحث وسو. د مخالفو ګوندونو د سینیټرز ویناوه چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کیږي او د وزیر اعظم پر سوو وعدو عمل نه کیږي او د حکومت لا خه په دې اړه کېدونکي سوالونو جواب هم نور کول کیږي. د پیپلز ګوند فرت الله بابر ویل
جواب نه آیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کارڈار کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د حکومت څخه جواب نه راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت پاک چائنا اقتصادي رهداري په اړه په 28 مئی کې دونکو آل پارٹیز کانفرنس د پریکړو څخه سترګي ګرځولې دي. د تحریک انصاف نومان وزیر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ودی شول سي چې آیا مغربي روټ د سره په دغه منصوبه کې موجود دی او کنه. دوی زیاته کړه چې په حقیقت سره د چین سره کېدونکو لوزنامه ته مشرقي لارې سوې ده. سینیټر الیاس بلور په دې موقع وویل
یہی بات ہے، بالکل وہ وعدے کے مطابق کچھ بھی نہیں بن رہا. ان کا بس اگر چلے تو گوادر کو بھی اٹھا کے ناروال لے جائے.
ہاں وعدہ بد سوی چھ وفا سیم تو وعدے تر مخا ہیچ ہم نہ جوڑی شیم تو دوی کا وسوی نو گوادر پا ہم دخبل زائی سخا ناروال تو یو سیم. د حکومت لاړه د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په غیر موجودګۍ کې وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د غړو دغه تحفظات لري کولو هڅې وکړې او ویل
جو پلان ہے وہ کئی مرتبہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے.
کومه منصوبه چې ده پر هغه دلتا څو ځله خبرې سوي دي او احسان اقبال په قومي اسمبلی او دلتا په تفصیل سره د حکومت منصوبې وړاندې کړې دي. خو د مخالفو ګوندونو وینا ده چې مغربي لار چې تر ټولو کوچنۍ هم ده او په نتیجه کې کوچنۍ صوبو ته ګټه رسیږي په مکمله توګه نظر اندازه کړې سوې ده او د توانایي یوه منصوبه هم پر مغربي روټ نه ده لګول سوې. وروسته مخالفو ګوندونو پر دغه معامله د سینټ څخه علامتي واک اوټ هم وکړو. څرګنده دي وی چې اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان کوادر او د چین سینکیانګ سیمې سره د تړلو هغه تر ټولو لویه منصوبه ده چې تر لاندې به په هیواد کې تر کال 2030 پورې یو شمېر هایویز او د توانایي یو اقتصادي منصوبې جوړې شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر مردن کو ہم پتہ کا پاکستان او د چین په اقتصادي لار باندې مردان چې امر اف کامرس یا د کاروباریانو اتحادی هم د غلطي یو پروگرام کړی دی او په دغه د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
دا غونډه د مردان دلی چیمبر اف کامرس له اړخه راغوښتل شوې وه چې د پاکستان چین اکنامیکس کوریډور باندې بحث وکړي. غونډې ته وینا کوونکی ډاکټر ظهور خان وایي چې کچرې دغه لویه لاره د خیبر پښتونخوا نه تیره شي نو دې سره به نه یوازې مرکزي ایشیا ته لاره 1500 کیلومتره لنډه شي بلکې په دې سیمه کې به اقتصادي بدلون هم راشي.
اوریجنل روټ نو چاینا سره به د آپشنز افغانستان ته د دننه کېدو ډېر دی په هغه باندې او دا شانتي بیا مخکې چې کوم دی د سنټرل ایشین کنټریز چې کوم دی نو هغه اندازتن دا 1500 تقریبا سده پاسه 1500 کیلومتره کم اوریجنل روټ چې دی نو دا شارټ دی د دې بل روټ په مقابله کې. نو ضروری خبره اکنامیکلی هم دا سیف دی، اکنامیکلی ساؤنڈ دی، دا کاسټ هم لګ دی او بل دا چې کوم صوبو نه تیریږي نو هغه هم د احساس محرومې ښکار دي. نو که د دې نه تیر شي نو ضروری خبره ده چې دا فایده به ډېره شي د دې خلکو ته. ادروایز خو دا فایده هم ټوله دلته پاکستان ته راتلو والا ده، خو که په اوریجنل روټ باندې شي نو فایده به ډېره شي دغه خلکو ته او ډېره فایده به هغه خلکو ته ملو شي چې کوم واقعي حقدار دي.
په سیمینار کې وینا کوونکو وویل چې د چین د وینا مطابق دغه اقتصادي ګټې هغه سیمو ته غوځول کیږي کوم چې په معاشي توګه وروسته پاتې دي. خو په پاکستان کې مرکزی حکومت په مشرقي لارې باندې د وړاندې نه کار شروع کړی دی او د مردان چیمبر اف کامرس مشر ظاهر شاه خان وایي چې دې سیمې ته د مشرقي لارې نه بلکې د مغربي لارې د جوړېدو نه ډېرې ګټې ترلاسه کیدی شي.
دا اوس چې کوم دا چینا کوریډور زون چې کوم دا روټ راه دا روټ دی والے سره کو دا مثال دا زوړ دغه باندې تیر شو نو امید را پدې کې خیر چې دی خلکو کې محرومې راغلي دي د دې چې کوم نقصانات شوی دي یا دا خلک چې کوم په ترکه په لار کې کته په کمزورې پاتې شوی دي نو ان شاء الله دا دغه بسر ختم شي او دا علاقې دا خطه چې کوم دا دی کې ډیجیټل پوتنشل له دا بسر ان شاء الله مخکې ډیر زیاته لاړ شي ابا دې ملک د پاره د خلکو د پاره ان شاء الله ډیر مفید ثابت شي.
چین د پاکستان د نن شپږ سلويخ ارب ډالر سرمایه کاری کول غواړي چې پکې 3.8 بلیون ډالر د توانایي منصوبې هم شامل دي. ډاکټر زور خان وایي چې د سر بعد د پاکستان د توانایي ضرورتونه هم پوره شي.
په انرژي کې چې کوم دی نو دی بیا زیات استعمال او د کول کې چې کوم پاکستان سره بنیادی تور باندې ډیر لوی ذخایر پراته دي. د دې نه علاوه نور کوم آپشن سی نو هغه د وینډ دی او هایډل دی اوبو والا. د دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه د سولر دی. نو دا زما چې د دې سره به د ټولو نه غټه فایده چې کوم ده نو هغه چې کوم الیکټریسټي شارټ فال دی دا به پوره شي ځکه چې دغه 33.7 بلیون ډالرز نه کومه فائنل توګه باندې چې کومه بجلی به جوړیږي دا تقریبا 72% د موجوده کیپاسيټي برابر بجلی ده. نو دا به ډیره شي، ډیره زیاته به شي. یو خو د بجلی په شکل کې به ډیره फायदा وشي، د روزګار په شکل باندې به خلکو ته روزګارونه ډیر ملو شي او که څوک روزګارونه کول غواړي د سپیشل زونز دي هغه لپاره سپیشل پیکیجز دي نو هغه کې دغه ته اضافي اپورتونټیز به ملو شي نو پروډکشن به ډیر شي، پروډکټ کوالټي به ښه شي او دا ټول فائدې دي چې عوام
د مدیر هسه په دې اقتصادي لار باندې بحث روان دي چې د پاکستان د نن په سیاسي ګوندونو کې هم اختلافات رامنځته کړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټي وی مردان.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره دروخیږي د پښتو ولونه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو له نبړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. درمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نور رپورټونو طرف ته ځو. د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي چې د زلزلہ ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا اوس پورې لاس مالی مرستې صوبې ته نه دی ورکړل شوی، خو دوی تمه لري چې کېدی شي زر به دا قسمه امداد هغې ته ورکړی شي. په دې حقله باندې د ډیوه ریډیو خبریالې سعدیه کاظم شاه یو رپورټ جوړ کړی دی، تفصیلات تاسو ته اورو.
د صبح خبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی ویلي چې د زلزلې متاثره خلکو لپاره اعلان شوی پیکیج یا مالی امداد کې صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو نیمه نیمه برخه وا، خو تر اوسه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته پیسې نه دی ورکړي.
جو بھی ریلیف کے جو پیکیج بنا تھا، جو 3 لاکھ کی کمپنسیشن 6 لاکھ ہوئی تھی، جو یہ فیصلہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کہ 50% پروونشل گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی، 50 فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے، 1-2-4-5 دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
مشتاق غنی ویل چی دا کمپنسیشن یا زلزلے دلاسا شوی جانی نقصانونو ازالی لپارا سنگا دی لکنا دا غا پیکیج پگ لکا پوری شوی ہو، او وفاقی حکومت سر دا فیصلہ شوی ہو چی هغه به هم صوبائی حکومت سر نیمه برخه اچوی، خو تر اوسا وفاقی حکومت لطرفا صوبائی حکومت تا دا سی سپیسی ندی راغلی.
زلزلے سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان کو اب تک تقریباً 8.5 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے جاری کر دیے ہیں، جن میں سے 2.5 ارب جو ہے ڈفرینٹ کمپنسیشن میں خرچ ہو چکے ہیں، اور باقی جو ہے 25 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے 25 نومبر تک، ان میں سے میکسیمم پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ صوبائی حکومت نے فنڈ جو ہے یہ ریلیز کر دیا ہے.
د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی پیښور کې میډیا ته وویل چې په 26 اکتوبر راغلی د زلزلې د لاسا شانګلا او چترال او نورو ډیرو زلو کې ډیر نقصان نه شوی دی، او د دغه علاقو لپاره کم پیکیج یا امداد خلکو لپاره اعلان کړی شوی و. د هغې لپاره صوبایي حکومت له طرفه 8.5 ارب روپے جاری شوی دی، او پدې کې 2.5 ارب روپے تر اوسه خرچ شوی هم دی، او باقی پیسې به تر 15 نومبر پورې امداد پتوګه د زلزلې د لاسا متاثر خلکو له جانی یا د کور نقصان ازالی په صورت کې ورکړی شي. او پدې موقع مشتاق غنی د یو بلې مسلې له طرف ته هم اشاره وکړه.
بعض علاقوں میں کچھ فراڈ کیسز بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہیں.
مشتاق غنی وای چی بعض علاقوں کې د فراڈ یا په دروغ د نقصانونو داوا کون کې هم مخې ته غلی دي، او دغه خلکو خلاف حکومت FIR درج کړی دي. مشتاق غنی ویل چې د حکومت اندازې تر مخه د زلزلې د لاسا 222 خلک وژل شوی، او په دې کې 220 کورنو ته مالی امداد یا کمپنسیشن یا ازاله شوی ده. د زلزلې د لاسا 302 او یا زخمی خلکو ته هم مالی ازاله شوی ده. د صوبایي ادارې پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي اندازې تر مخه په صوبې کې د زلزلې د لاسا 93,900 مکمل او نیم تباه شوی کورونو مالکانو تصدیق کې وخت لګي، خو تر اوسه 12,300 او د 12 کورونو مالکانو ته د پیسو ادایګي یا مالی نقصان ازاله شوی. مشتاق غنی دا هم ویل د زلزلې د لاسه 1522 سرکاري سکولونو ودانو ته نقصان رسیدلې دی، او د محکمې افسران اوس هم د دې نقصانونو اندازې لګوي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د بدمنه او ترهګرې د مخنیوي د پاره صوبایي حکومت د پبلک لایزان کمیټي جوړه کړې ده چې پرانست نن پیښور کې د پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی کړې ده. په دغه کمیټیانو کې به د سیمې سپین روبي او مخور مشران او هم د ضلع حکومتي چارواکي کونسلران او ممبران شامل وي چې په خپلو علاقو کې بعد روانکارو اطلاع ورکوي. په دې حق باندې نور تفصیلات څه دي د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله نه دی رپورٹ کې اورو.
په پیښور پولیس لائنز کې د پبلک لایزان کمیټو د پرانیست دستوري ته د پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی وویل حکومتونه په نړۍ کې چرته هم یوازې د امنیت مسله په خپل سر نشي حل کولی او په دې کې د ټولنې کومک ضروری وي. پبلک لایزان کمیټه به په خپلو ټاکلو شوو سیمو کې پورانکارو نظر ساتي او د دې نیم غړي به منتخب شوي کونسلران او نیم د محلو او کلو محافظ خلک وي او دا به په یو میاشت کې د مقامی پولیس سره د سلا د پاره کینی.
ہاف کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ الیکٹڈ کونسلرز ہوں گے جو جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے اور آدھے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے جو منتخب یا سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے نام ڈسکلوز نہ کریں جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو. جب ان کی سلیکشن ہوگی تو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کلیئر کرے گا تو تم ان کو ہم بیچ میں شامل وہ کریں گے.
ناصر خان دورانی اویل پر تجیشوی پولیس رولز کے بدوی تک قانونی حیثیت ورکولی شی. نوی کمیٹے یواز دا پیخور پر دریو تانو کے پرانستی شوی خورست بطول صبح تغزولی شی. کمیٹے با پا جماعتونو کے دا لاؤڈ سپیکرو پا استعمال دا کورنو دا مالکانہ حقوقو او دا کرایدارو تصدیق کولی شی او کچری پولیس دا دوی پا شکایت عمل نہ کوی نو جواب بدر غسل کی گی.
گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ ہر گاؤں کے اندر پولیس مقرر کرے. اب ان کی شکایت کے باوجود اگر پولیس نے ایکشن نہ لیا تو وہ پھر پولیس ذمہ دار ہوگی اس کوتاہی کے اوپر. ان لوگوں نے نہ بتایا اور ان کو کور کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ان کی بھی کوتاہی سمجھی جائے گی پبلک کی.
دا پیخور دا آرمی پبلک سکول دا پیخ بحقلا آئی جی پی اویل دا پیخا دا امنیتی ادارو اور دا ٹولن دا شریک غفلت لوجہ شویدہ قسم دا پولیس مشروائی چې دا کمیٹے غړي با د استخباراتی معلومات وروسته ټاکل کیږي خو په تیر وختونو کې اکثرا حکومت او د پولیس لخوا جوړ کړی شوی لشکرې بیا د خپل ګټو د پاره په پالیتونو تورنې وي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د موسمیاتو نړیواله اداره ډبلیو ایم او هغه وایي چې په گرین هاوسز گیسز کې د اضافه لکبله په راتلونکو کې ډیر مشکلات د هوا په خچنوالي کې پیدا کېدای شي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار فوزن جمعي تاسو وړاندې کوي.
د عالمی موسمیاتی ادارې یا ډبلیو ایم او د رپورټ تر مخه تیر کال د گرین هاوسز گیسونو په فضا کې د راجمه کېدلو کچا د اول نه اوچته و او ښکاری داسې چې په کال 2015 کې به د دغه کچې د اوچتوالي یو نو ریکارډ جوړ شي او هم دغه گیسونه دي چې په نړیواله توګه د تودوخي کچا ورسره زیاتیږي. ډبلیو ایم او دا خبرداري خوروي چې د گرین هاوسز د نقصانی گیسونو له سبب به په موسمونو کې بے وقت بدلون راضی او تیرو پنځه ویش کلونو کې پمځکنی موسم کې د تودوخي کچا تر شپږ ډیر فیصد پورې اوچته شوې ده چې خاص سبب کاربن ډای اکسایډ، میتین او نایټرس اکسایډ گیسونه دي. د ډبلیو ایم او د سیکرټری جنرال مایکل جوډ وینادا
ایوری ایئر وی هاف بین رپورټینګ
هر کال زموږ رپورټ دغه خبره سرګندوي چې د گرین هاوسز د گیسونو کچا د اول نه سیوا شو او هر کال موږ وایو چې وخت زموږ د لاسونو نه اوزی لګیا دی. سخت کال به هم دغه کیږي خو دا سخته ضروری خبره ده چې په دې هر څه په پیرس کې کیدونکي کانفرنس کې بحث وکړی شي. نوموړی زیاتوي چې هغه ګوري په پیرس کې د موسمي حالاتو په لړ کې کیدونکي کانفرنس د غړو ترمنځ سیاسي جوړجاړتیا مخ په وده ده. د دوی مقصد دا دی چې په اتفاق سره د موسمي بدلون د خراب اثراتو نه بچ کیدلو لپاره یو ښه معاهده وکړي. خو جوړ وایس اف امریکا زکتہ دا هم ویل چې په دې لړکی هغه د اخیری نتیجې په اړه خوشبینه نه دی. د جوورد وینا دا چې د گرین هاوسز نه اوچته دونکې خاص ګیس کاربن ډای اکسایډ هغه شی دی چې په تیرو لسو کالو کې 3.8% پورې د نړیوال تودوخې د زیاتوالي وجه ټاکل کېدی شي، او تر څو چې د دغه ګیس په خارجېدلو کې یو ښه ډیر کمې نوی راوستل شوی، نو د موسمونو د نقصانی بدلون مخنیوي نشي کېدلې. نو څومره تیزی سره چې دا ګیس خارجېږي د هغې ادرول لازمي دي، او که په دې لړ کې کوششونه بس د همیشه په رنګ جاری وي نو بیا به هیڅ فایده ونه شي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے یو ځل بیا تاسو پام را ګرځو د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته په یو خط کې ویلي کې د پاکستان او چین ترمنځ په لویه اقتصادي لار کې د وړو صوبو حقونه وهل شول نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. هم د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي
جواب نہ آیا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي د زلزلہ ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ندی ورکړلې شوې، خو وایي چې تمه دا زر به ورکړي.
فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے، ایک دو چار پانچ دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
او د امریکا په وزوایی په شام کې یو هوایی برید کې د برطانیې د داعش بدنامه مشر جهادی جان وجلې. جهادی جان په خوا په ویډیوګانو کې د یرغمل شو کسانو نه د سر په قلم کولو کې خودل شوی.
او اوس د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د پاکستان او د چین اقتصادي شاهراه پر سر د مخالفه ګوندونو مشر د پیپلز پارټۍ غړي سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته خصوصي خط لیکلی او ورنه د غربي لارې په ترجیحي بنیادونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. نوموړي خبرداري ورکړې په دغه منصوبه کې د وړو صوبو حقونه وخل کیږي، او که حکومت د وړو صوبو حقونو ته پام ورنک نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. د پاکستان او د چین اقتصادي شاهراه پر سر اکثره حکومت مخالفه ګوندونو او ملت پاله ډلې نیوکې کوي. د دغې لارې پخوانۍ نقشه بدلیږي او حکومت غواړي چې دغه منصوبې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسي. ولی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د دغه منصوبې ګټې به ټول ملک ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د فاټا پارلیماني غړي د وکیلانو اتحادیه او د سیاسي ګوندونو اتحاد په دې سلا شوي چې د قبایلي ولس په ضد د انګریز د زماني جوړ قانون اف سی آر د ختمولو او د 28 آئینی بدلون د منظورې د پاره به خپل ګډ کوششونه جاري ساتي، او د قبایلي ولس د بنیادی حقوقو ترلاسه کولو د پاره به د خپل غوښتنو نه نرست کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا غوښتل شوی ځنی قبایلی مشرانو او د 28 آئینی بدلون مخالف سو پارلیمانی غړو ترمنځ غونډه وشوه.
پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوز د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفګان ښکاره کړی دی، خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالتي جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ توندلاریتوب او د ترخګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت دی. په نوي ترمیم کې د وړاندې نه د جوړ پوځي عدالتونو په چارواکو او ګواهانو باندې د ملک په بل س عدالت کې د مقدمې د چلولو نشي چلول کېدی.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت نیوکه کړی دی چې د زلزلې په لړ کې خپل شمنی نه دي تر سره کړی. د وزیر اعلی خصوصي معاون او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلی دی چې دوی زلزلہ ځپلو سیمو کې 8 مرب روپۍ وستلې دي چې پکې 2 مرب په مستحق خلکو کې ویشل شوی هم دي.
د طالبانو جدا شوې ډلې د جمعې په ورځ د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې دنخطو پنخطو کې د ملا منصور دادالله د وجنې اطلاعات رد کړي دي. یو ورځ وړاندې د زابل د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلی وو چې په دې سیمه کې د طالبانو مشر ملا منصور دادالله جنگیالو سره نښته کې وژل شوی دی. امریکایي خبری ادارې ایسوسییټډ پریس زابل کې د طالبانو د یو کمانډر د نوم نه څرګندولو په شر خبر ورکړی وو چې ملا منصور دادالله د هغه د محافظینو څخه په یو په ډزو وجلې دي. خو د خبري ادارې فجواک تر مخه د طالبانو د جدا شوې ډلې ویان قاری حمزه سپیناوی کړی دی چې د هغوی مخالفینو انخطو کې ځان ته د اوختې درنی مرجوب لپټولو په غرض د دادالله د مرګ په اړه پروپاګاندا خوره کړې ده.
د امریکا پوز ویلی د داعش جنگیالی جادی جان په یو فضائی کاروائی کې وشتل شوی دی. د پینټاګان ترجمان پیټر کاک یو بیان کې ویلی دی چې شام کې د داعش په مضبوط ځاله رقا کې محمود اموازی په نخه کړل شوی دی. نوموړې وایي د شپې د ترسره شوی دغه کاروائی د نتیجو جاج اخلي او څنګه چې مناسب وي د لړکې به نور معلومات ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس قدرمنو اوریدونکو زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده، تفصيلات یې اورو.
نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د یمن د جنگ په دلدل کې د سعودي عرب د انخطو په موضوع یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د واشنگتن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکلي شوی دی چې سعودي عرب تر اتو میاشتو پورې یمن کې د جنگ کول ورسته اوس خکاری داسی چې دغه جنگ نه ځان اوباسي خو د وتو لار نه مومي. د یمن د جنگ د لاسه د شوی تباهی په وجه د سعودي عرب خپلو اتحادیانو سره تعلقاتو کې تریخواله هم پیدا شوی دی. د سعودي عرب دننه د اقتدار د پاره رسکشي زیاته کړې ده او په سیمه کې خپل ازلی رقیب ایران په ځان ډاډه کړی دی. د امریکای دی اهم اتحادی ملک سعودي عرب د یمن په جنگ کې د خلیج عرب ملکونو ځان سره یو ځای کړ. د یمن دننه هم جنگیالي په لاس کې اونیول او د ایران په ملاتړ جنگیدونکو یاغیانو لا د ماتې ورکولو د پاره درانه فوزی عملیات شروع کړل. خو داسې معلومیږي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې یمن جنگ لا په جوړ اتحاد کې شامل ملکونه اوس په تیندکونو دي او ځان لا د رنګ ورکولو په تکل کې دي. د ایران ملګری حوثی یاغیان نن هم د قطبی یمن په لویه سیمه قابض دي. بیروت کې د مشرق وسطا د مرکز د یو یمنی تجزیه نگار فاریا المسلمی وینا ده چې د یمن جنگ سعودي عرب د کنګال کېدو په لار روان کړی دی. دی وایي سعودي عرب ته اوس دا کومه پیښه ده چې دی په یمن کې گیر دی او څنګه ځان وباسي. اخبار لیکي چې د یمن جنگ څومره اوږدیږي او په دې کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله چې څومره زیاتیږي، هغه عمره د بشري حقونو نړیوال ګوندونو او سعودي عرب ته د ټولو نه د زیاتو وسلو ورکوونکي ملک امریکای پارلماني غړو په سعودي عرب پسې خولې وازی کړي دي. تر اوسه پورې د یمن په جنگ کې 4.5 لک خلک وجلې شوي دي او ملګرو ملتونو د سیمې په دغه غریب ملک کې د ډېر سخت قات راتلو خبرداري ورکړي دي. د امریکای د کانګرس غړو په 14 اکتوبر صدر اوباما ته لیږلي یو چټۍ کې لیکلي دي چې د امریکای حکومت د سعودي عرب سره د بیګنا خلکو د حفاظت په معاملہ خبرو کی او بلدا چې د غسیمه کې د امریکای مفاداتو ته د پیښو ممکنه خطرو راکمولو د پاره د لاس کې اوخذي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا د یمن په جنگ کې سعودي عرب سره د مخبری د معلوماتو د ورکړې راکړې او د مال برداره امداد کوي. د امریکای د مخبری چارواکو فکرمندی ښکارا کړې ده چې د یمن د جنگ له سببه د القاعده ملګری ګوندونه مضبوط شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سعودي عرب خپل زمینی فوج په ډیر کم شمیر کې یمن کې جنگیږي ځکه چې سعودي حکمرانان د خپل فوجیانو د مرګ جوبلې د ویرینه سعودي عرب کې دننه د ممکنه تور راپورته کېدو الغو تلغو د مخنیوي وستون نه لري. هر کله چې د سعودي عرب نږدې اتحادیانو مصر او پاکستان د سعودي عرب په ملاتړ کې د خپل زمینی فوجونو لیږلو نه انکار کړی دی. بلخوا ساحلي خار عدن کې زوړخیال مسلمانان چې ځینو پکې په خپلو کورونو د القاعده جنډې هم لګولې دي د عدن په یونیورسټو او بازارونو ورختلې دي او مطالبه کړې ده چې اولسي ځایونو کې وخزي او نارینه ګډوډ نه ګرځي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې دا نه ده معلومه چې سعودي عرب په یمن کې خپل فوزی عملیات بغیر د سبایلات نه څنګه ختموي، بلخوا یاغیانو د یمن د سرحد پورې غاړې نه سویلي سعودي عرب کې خپل حمله توندې کړي دي. د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د پسپرده لوی رقیب ملک ایران خیال دی چې د یمن جنگ په سیمه کې د نورو ملکونو په نیز د سعودي عرب د یو ډیر مضبوط ملک تصور دانه وانه کړی وي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون د ختمولو لپاره هلې ځلې د تیرو شپېتو کالو راهسې د دغه قبایلی اولس په غوښتنه روانې وي. دغه قانون چې ورته تور قانون هم ویل کېږي د برتانیې د واکمنۍ نه وروستو په دغه قبایلی سیمو کې پر ځای کړی شوی دی، او د پاکستان په نورو سیمو کې چې څنګه عدالت، پولیس او دغسې نورې اسانتیاوی عامو خلکو ته حاصل دی په قبایلی سیمه کې، بیا دغه اسانتیاوی دی قبایلی سیمو خلکو ته حاصل ندی. په دغه قبایلی سیمو کې بیا ځنې ملکان او ځنې مشران چې هغه ماجب خواره دي، یعنی د حکومت نه پیسې د میشتې په حساب اخلي، دغه ماجب خواره بیا د دغه اف سی آر د ختمولو پر ضد دي او د دغه اف سی آر ختمول نه غواړي. د دغه قبایلی سیمو باندې دا هم یو د چې کوم ماهرین دي او د دغه سیمې په امنیت نظر ساتونکي دي، هغه هم دا وایي چې ګنې دغه سیمې د پوز لخوا د وسلوالو د تربیه د مرکزونو لپاره کارول کیږي، او بیا په دغه قبایلی سیمو کې د طالبانو د دې سره د القاعده او ځنې نورو وسلوالو ډلو مرکزونه هم وخت په وخت هغه مخې ته راغلي دي، کار شوي دي، په دغه باندې عملیات هم شوي دي. د پاکستان پوز بیا د دغه وسلوالو د ختمون لپاره دغلته عملیات کړي دي، او تر شلو لکو پورې کډوال د دغه سیمو څخه راوستل شوي دي. دغه قبایل د کډوالۍ په شکل کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې ژوند کوي. په دغه سیمو کې اوس د دغه اف سی آر د قانون ختمون لپاره د تاڼې عدالت او دغه سي نور اسانتیاو ته د دغه قبایلو د خلکو رسایل لپاره چې کوم کوششونه کیږي، اوس په دغه باندې ځنې دغه قبایلی مشران چې څنګه مونږ وړاندې د غیزې کرو کو ماجب خواري دي چې د حکومت نه پیسې خوري، هغه د دغه مخالفت کوي. د ډیور رادیو خبريال ارشد مومن بیا د هغه قبایلی مشرانو غږ خسته چې دا وخت کې هغه کې پارلیمنتریانز دي، پارلماني غړي دي، په دغه کې د وکیلانو د قبایلی سیمو چې کوم وکیلان دي دا غي د تنظیم غړي دي، او د تمامو سیاسي پارټیانو د اتحاد لخوا دا ژمنه خودل شوې ده چې دوی به په هر حالت کې دغه سیمې لپاره د اف سی آر د ختمون له خپل کوششونه جاری ساتي. نور تفصیل اورو د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو پارلیمان غړي فاټا لایرس فورم او د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه نن په یو غونډه کې په دې خبره سلا شوې چې د قبایلو حقوقو لپاره به په ګډه کار کوي. د دوی ترمنځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړېدو وروسته اختلافات را پیدا شوي، او فاټا لایرس فورم او فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه دغه کمیټه جوړېدو مخالفت او د پارلیمان غړو ملاتړ کړی وو. په نننۍ غونډه کې شامل د پارلیمان غړي ساجد حسین توري وای د دوی ټولو مقصد د قبایلی سیمو ولس حقوق خوندی ساتل دي، او د ویل چې ځینې پارلیمان غړي به په 14 نومبر احتجاجي مظاهره کې هم برخه اخلي.
کوم اپر لیول دې په دې باندې مونږ مدنه لوند ګراوند کې کار کوو، او بیا مدنه چې پارلیمنتری نو خپل مان چې دا خواهش ته تیر مونږه د سي مت آزاد ګروپ نوم یو کس لور شي نو نوم وی شي پی ټی آی نوم وی شي او جی آی نوم یو کس وی شي. وی حواله سره مونږه فیصله دا وش ولا سمونګو ټول مطلب ته وی خبره باندې پارلیمنت دې نه مکو او شو بهر مطلب دې دو فیل کې دا خلکو کار شو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د غونډه کې شامل نسر مومن وای چې دویشتم ترمیمي بل په حق کې 14 نومبر باندې کېدون کې مظاهره ته ټولې تیاری نیولې.
نو ځکه زمونږه دا تحریک چې دا به شروعي کنټینیو دې، او دا پرېشر به مونږه بلټ اپ کوو، دا پرېشر به مونږه جاری ساتو، او دا به پرېشر زه تاولو د پاره به مونږ چې دا مونږه دا تاریخ خپل تاریخ زمون پروگرام کې د نړۍ په شپږ لسم تاریخ به مونږه دلته د فاټا حقوق ریلی ډی چوک تر راځي.
د فاټا لایرس فورم غړي اجاز مومن وای چې پارلیمان غړي به د قانون سازۍ په لړ کې خپل حل ځلې کوي، او ځکهون کې فاټا سیاسي اتحادی غړي او فاټا لایرس فورم به په حکومت فشار زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي.
دغه چې کمیټه دا خبره کړې ده چې په بل باندې به مونږ ډیسکشن کوو، او د بل بارہ کے بجے کم جب منگا تاسو کیو فیصلے یو ڈیسیژن در کو نو منگ بیت دی تو ویر فاٹا پارلیمنٹ دی سے بس تاسو خپل کر دے پارلیمان کی کمیټې په شو تاسو په شا زموږ چې کار دی هغه دار دی مونږ عوامي کوم هغه حمایت حاصل کړی دی برابر شوی دی دا پرېشر دا ډیولپمنټ چې څومره شروع دی دا مونږ نه پرې خو دې شو دا به مونږ مزید مخته ورو
د نږدې ورځو کې په قبایلي سیمو کې عیني بدلون راوستو بحثونه ګرم شوي او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټه اصلاحاتي کمیټې جوړه شوي او د قبایلي سیمو پارلیمان غړو پارلیمنت ته 2 عیني ترمیمي بل وړاندې کړي او 13 ورځ د پوز عام اړیکو څنګه ایس پی آر لخوا هم قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستو غوښتنه شوې وه کوم چې د خپل نویت اولنې بیان دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومن ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د پاکستان آرمی ایکټ چې کال 1952 کې منظور کړی شو په دغه کې ترمیم یا بدلون شوی دی او دغه بدلون د ملک دننه چې کوم پوځي عدالتونه دي د هغوی په واک او اختیار کې نور اضافه کړې ده. په دغه د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا نیول کې شوی دی او دغه سیاسي ګوندونه وایي چې په ملک کې یو جمهوری حکومت دی وخت کې موجود دی او پوځ ته بیا زیات اختیارات ورکول د دغه هیڅ سجواز نه جوړیږي. په دغه باندې د ډیور رادیو خبریال پیر ولایت شاه یو څېړنیز راپور را لیکلی دی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
پاکستان آرمی ایکټ کال 1952 کې منظور کړی شوی ترامیم او تر مخه د ترهګرۍ د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دي او د نوې بدلونونو د لاندې دغه عدالتونو کې ناس فوجي ججانو، سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلی شي او د خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سر ته رسولی شي. د نوې ترامیم او د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه گرفتار شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ د خورولو په تور د مخکې نه گرفتاره کړي وي او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جوابدهۍ نه مکمل استثنا هم حاصلوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په محل د مخالفه پیپلز ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړو سخت احتجاج کړیو او د مخالفه ګوندونو غړو دریځ خپل کړو چې مرکزي حکومت ته دا نه دي هیرول پکار چې پاکستان کې دا یو فوزی امریت نه بلکې جمهوری نظام چلیږي او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو ایس جواز نه جوړیږي کم چې واکمن غون په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي. حکومت مخالف تحریک انصاف غون ویاند او د قومي اسمبلی زنانه غړي شیرین مزاری په فوجي ایکټ کې شوی ترامیم د بنیادی بشری حقوقو په ضد بلی.
میں نے یہ ریز کیا تھا اس پہ بھی کہ آخر فوج کو کیوں یہ کمپلشن ہوئی پبلک جانے پہ. اس پہ ہم نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ انڈیمنیٹی کیوں سیک کریں جب آلریڈی 21st امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور ان کو پاورز مل گئے.
دا وای چې نه پوهیږو حکومت د 20 آئینی بدلون د لاندې فوزی عدالتونه جوړ کړي دي نو بیا حکومت د نورو ترامیمو اړتیا ولې لري. او چې کله دا اعتراض مونږ په اسمبلی کې راپورته کړو د حکومت جواب داو چې د نوې ترامیمو مقصد کله دم ګرځول شوي تنظیمونو گرفتار غړو خلاف ګیره راتنګول دي. ښکاره دی وی چې روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان بر ایوان یا سینټ هم فوجی ایکټ کې د ترامیمو منظوري ورکړې وه او په دې موقع د مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي فرت الله بابر د فوزی عدالتونو په طریقې کار باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې وې او د سوال راپورته کړو چې په یو نامعلومه ځای کې جوړ د اغه فوجی عدالت کاروایی تر کم حده پورې منصفانه کیدلی شي چې یو نامعلومه فوجی جج یو نامعلومه ملزم ته په نامعلومه تورونو باندې سزا واوروي. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي او د دې عدالتونو د جوړښت لپاره حکومت د پارلمان نه 20 آئینی بدلون هم منظوره کړی و. د دغه بدلون په سر د پاکستان وکیلانو د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو سخت غبرګون مخې ته راغلی و او دوی د فوزی عدالتونو قیام د بنیادی بشری حقونو په ضد او ملک کې د یو متوازی عدالتي نظام سره سم بله. د پاکستان د خپلواکه بشری حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او وتلی قانوندان شیر محمد خان اډوکیټ دا تازه بدلونونه په مکمله توګه د بشری حقونو په ضد بلي. او وای
دا ترامین چې دي نو دا بنیادی انساني حقوق چې دي دا غیر ډیر زیات خلاف دي چې یو ترامین دا سم شو دی چې یو سړی یعنی غیر قانوني تور هم مده چې فوجي حراست کې پاتې شوی دا غیر خلاف څه شهادت دي دا غیر خلاف څه کیس دي خو بیا هم مطلب دی چې زکا دا خلک چې چا دا ساتل دي او دا کړی دی نو هغه معاف دي لکه مطلب چې دا هغه غیر قانوني حراست چې دي نو هغه به موږ قانوني تصور کوو زموږ خیال دا چې قانون دنیا په یو ځای کې نشته
خو پاکستان کې یو شمېر قانوني کارپوهان د دې په پرتله خپل یو بل موقف لري او هغه دا چې هیواد دا وخت د جنگ په حالت کې دی هم په دغه اساس کلک ګامونو ته اړتیا لري وتلې قانوندان او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال شاخاور نه یوازې د نوي بدلونونو حمایت کوي بلکې دا دی یو جنگي قانون بلی
متبادل سیستم یو جوړیږي چې عدالتونه نور مرحب دي خو دا د یو وخت ضرورت ده چې دې کې چې ځکه چې پاکستان په دې ټایم د دنیا کې اټومو نه زیات دهشت ګردې چې کوم دغه مقابله کې لګیا دی او زموږ په یو جنگ په حالت کې یو کس چې کوم دی هغه د قانون نه منی آئین نه منی د افواج پاکستان په خلاف چې کوم دی هغه کې جنگ کوي د پاکستان په خلاف جنگ کوي نه هغه سره مطلب دومره زیات رعایت چې کوم یو عام ملزم ته چې کوم دی لوي شي هغه نشي نه لوي
واضح دی وی چې د پاکستان ستره محکمې د فوزی عدالتونو د جوړخ په ضد دایر شوی درخواستونه رد کړی دي او د یوشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ دغه عدالتونه ملکی آئین او قانون سره سم ګرځولې دي خو ورسره ستره محکمې د دغه عدالتونو فیصلو ته د بیا کتنې اختیار هم د اعلی عدالتونو سره په لاس کې ساتلې دي کوم چې د بشري حقوقو کارمندان د فوزی عدالتونو د فیصلو د واپس کېدو یو لار بلی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
گران اوریدونکو اوس اسلام آباد ته چرته چې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز یو ځل بیا هڅه کوي چې خپل تحریک ژوندې کی او کم چې هغه د شریعت نفاذ د پاره مخکې کم کوششونه کول هغه یو ځل بیا هغه کې غلي کې د کوششونه کوي او د یو ریلی وباسلو اعلان هم کړی دی مولانا عبدالعزیز قدرمن اوریدونکو تاسو ته بداوم چې هغه هغه کس دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې په اسلام آباد کې په خپل سر ځنی عدالتي فیصله او پاغې کې سزاګانې ورکړې وي چې هغه په ضد بیا په لال مسجد باندې فوزی عملیات هم په اسلام آباد کې وشول په دې حق لا زموږ همکاري منزه شهید ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین سره خبرې کړې دي او روچې تفصيلات یې سدي
د پاکستان لانجمن مولا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز نن د جمعې پر ورځ 13 ورځې مخکې اعلان کړو چې نن به د جمعې پر ورځ باندې یو پرامن ریلی وکاږي چې د دغه ریلی مقصد په پاکستان کې د شریعت نفاذ باوري کول دي او دغه ریلی چې د جمعې د خطبې د مونږ نه پس وکړي کېدانو دا د لال مسجد نه روان شول او د جامع حفصه چې د اسلام آباد په جی 7 سیکټر کې یو مدرسه ده چې هم د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز تبرې چلوي هغه حال تختم شول دی دوران د ریلی دوران چې دینو په دغه کې ډیر قسمه د کلدن تنظیمونو غړي هم شریکو او ورسره د لال مسجد د مدرسې او د جامع حفصه د مدرسې جنکه انجونه او حلقان طالب علمان هم موجودو دی د حکومت په ضد شوارونه وهل د مولانا عبدالعزیز په حق کې شوارونه پورته کول او ورسره په ملک کې د شریعت د نفاذ په حق کې شوارونه پورته کول خو رستو د دوی د پولیس او د انتظامی ترمنځ د کامیاب خبرو نه پس دوی په دې باندې سلا شو چې د ریلی سرته ورسوي او ختمه کړي دا لومبه ځل نه دی چې د لال مسجد مولا په ملک کې د شریعت لپاره غواخ کوي او راپاسي د دین مخ کې هم په کال 2005 کې د لال مسجد د جماعت نه یو تحریک شروع کړو چې رستو بیا ډیر خونړې شو او د ملک دننه چې دینو د شریعت د نفاذ لپاره د ټوپک لار د خپلولو او یا د خودکش حملو د پیل کولو هم هوټ کړی و او رستو د لال مسجد د کال 2000 اپریشن نه پس چې د لال مسجد جماعت د دنه خالق له شو او د هغه محل باندې ول شو چې بورقه په سر وو د وتلو کوشش کوو
ها او دا غته څنګه چې تاسو خپل د خبرو په لړ کې ویل چې مولا عبدالعزیز غواړي چې شریعت نافذ کړي نو د پلان د پلان د غټي برخي یا مهمه نقطې سدي او دغه پلان به څنګه تر سره کوي
دا چې تاسو څنګه یا چې د نن نصروځي وړاندې د یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړو چې د پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره یو پرمن یو امنناک جدوجہد شروع کوي. د په دغه خپل پلان کې دا خو نو ویلې چې یاره د سقس مشریعت پمل کې د سقس مشریعت نفاذ غواړي، خو د دا وار په ور ویل چې پمل کې د شریعت د نفاذ لپاره به د تحریک چلوي. د دغه خپل تحریک ته چلولو کوم پلان نه لري معرفي کړي او نه اعلان کړي دي چې د دغه پلان برخه به وي، په دې کې به د شریعت بنیادی اجزا وي. خو د وخت په وخت باندې داسې ادعای کوي چې د شریعت لپاره کار وکړي.
او ولې حکومت د یعنی د مولا عبدالعزیز دغه غوښتنې نه مني؟
جی څنګه چې تاسو پته لرئ چې حکومت دا غوښتنې خود سي په ظاهر حکومت نه دی ویلي چې رمن په ملک کې د شریعت د نفاذ د چا یا د سیاسي جماعتونو یا د داسې تنظیمونو غوښتنې نه منو. خو که تاسو ته یاد مینو په کال 2009 کې هم دی د شریعت د نفاذ لپاره د یو تحریک شروع کولو په لال مسجد کې د تحریک در اپارولو اعلان کړی و، او هغه وخت هم مطبوعات دا ریپورت کړو چې په دغه جماعت کې د سره د ترهګر ډلو مشران هم موجود و، وسره د کلدم تنظیمونو مشران هم موجود و. نو حکومت چره هم دانشي کوي چې هغه کلدم تنظیمونه چې هغه د متحده قانونو بند کړی دي یا د عمل دننه د وزارت داخله لخوا بندیز ګرځېدلې دي، هغه غوښتنو ته جواب وي. او بل خبره دا ده چې د پاکستان آئین هم سناستوګه شریع بڼه لري، په دې کې د شریعت قانون نشته، د شریعت د قانون مطابق دلته فیصله کیږي. نو حکومت دا دریض لري چې داسې حاجت نشته چې د شریعت د نفاذ په حق ملکي د دوی خبرو ته وقت کیږي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه.
او سم راځو بلوچستان ته. په کلات او په مکران کې په یو احتجاج شوی دی، دغلته کې هړتال هم وو. دا هړتال په کال 1941 کې چې کله د انګریزانو خلاف دغلته کې ځایي خلک راپورته شول او مزاحمت یې وکړ، د هغې وروستو هر کال د نومبر په 14 نیټه دغه ورځ نمانځل کیږي. په دغه مهال په احتجاج کې برخه اخستونکو خلکو ویلي دي چې په بلوچستان کې اوس هم د بلوڅو حقونه وهل کیږي. په دې باندې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د 14 نومبر د ورځې په مناسبت باندې نن د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې لکه مکران او کلات کې په زیاتره برخو کې کاربندیز وسو. د دغه کاربندیز غوښتنه بلوچ بیلتون خوش بلوچانو د ځینو سازمانونو له لوري سوې وه. 14 نومبر بلوچ ملت پاله د خپلو شهیدانو د ورځې په مناسبت باندې لمانځي. دوی وایي چې هم په دغه ورځ باندې په 1300 ندیرس کی خانب کلات میراب خان او د نور ملګری د پرنګیانو د قبضې په ضد باندې د جنگ پر مهال باندې خپل ژوند یې لاس ور کړی وو. د کاربندیز پر مهال باندې ادي ژوند په ټاپه باندې ولاړ وو. یو شمیر شزو ماشومانو د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په احتجاج کې ګډون کوونکو برخوالو شزو ویل دوی دا وکړه چې نن هم له دوی سره تاو تریخوالی روان دی.
قانونی طریقے سے یہاں جس کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں جعلی مقابلے میں ان کو شہید کر کے پھینک دیتے ہیں. جو مسنگ ہے 3-4 سالوں سے اس کے بعد جعلی مقابلے میں کہ یہ مقابلے کے دوران مارا گیا انکوارٹر کر کے
قانونی ڈول باندھنا کوم څوک یو سی پورته کی او چاته درک نوی بیا په جعلی مقابله کې ووجنی وې غرزوی چې له درو څلور کلو زخه ورکوي اغه ته د جالي مقابلې د وژل سون نوم ورکوي. دوی دا وکړه چې دلته قانون نستا، موږ وټولو شهیدانو ته دا کېدت ګلونه وړاندې کوو. دا احتجاج پر داسې مهال باندې کوي چې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري اعلان شوی دی چې د بېدرکسو خلکو د قضیې اورېدنه به د روانې میاشتې له 26 څخه پیل شي چې د بيدرکسو خلګو په حق لبه پلټنې تر سره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
اوس باندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
سیف العادل په کال 1997 کې د تنزانیې په دار السلام او د کینیا په نیروبی کې د امریکې په سفارتخانو د بمونو د خونړو حملو په تورونو کې مفرور دی. دے د القاعده یو لوړ رتبه غړی دی. دے په خټه د مصر اوسیدونکی دی. ګومان کیږي چې دے د مصر اسلامي جهاد نومي ډلې سره هم مل شوی دی. د ابراهیم المدنی او د محمد ابراهیم مکوی په نومونو هم یاد دی. د امریکې په سفارتخانو شو دغو حملو کې په سوونو کسان وجلی شوي او په زرګونو نور جوبل شوي وو چې زیاتره پکې د کینیا او د تنزانیې اوسیدونکي وو. په دغو حملو کې 12 امریکنیان هم وجلی شوي وو. د دې حملو او نورو کارونو په سر په العادل د قتل، د امریکې د مال حال د تباه کولو د سازش او نورو جرایمو تورونه لګولی شوي دي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د العادل د نیوو دپاره په ورکړې شوو اطلاعګانو او معلوماتو د 5 ملیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. امریکا د هر قسم معلوماتو او اطلاعګانو د پوره پوره پلټنو کولو تسلی کوي او دا هم چې مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضروري شوه نو مخبران د حفاظت په خاطر بل خواته هم بوتلی کیدی شي. که چاته د دې تن په باره کې معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره دې رابطه جوړه کړي یا دې د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه او یا دې د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.